تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوه بله یو ساعته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې ده. په خپرونه کې ځینې راپورونه هم خپروو. ملګري ملتونه وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په د وروستیو کې په لوی لاس ملکیان په نښه کړي دي. پیل خبرونه کېږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په کابل کې له افغان مقاماتو سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی شهزاد محمدی وایي چې دی په ناحقه د نړیوال جام له لوبو څخه ایستل سوی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن تهران ته ځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني دیالوګ په پیلېدو کې د جرمني پر نقش خبري وکړې. دوړو لوریو په دې اړه تیر ماښام په جمهوري ریاست کې د کتنې پر مهال هیله شولې چې ډېر ژر به د بین الافغاني دیالوګ لومړی دور پیل سي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی شولی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې د جرمني پر دغه پیشنهاد غور کوي. شغلی خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غني سره پر دې هم خبرې وکړې چې د سولې لپاره نوره نړیواله اجماع هم رامنځته سي. زلمی خلیلزاد لیکلی په داسل کې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ دوام لري. دوی موافقه وکړه چې د بین الافغاني خبرو دوام ضروری دی. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ماښام په ویلامیا کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د حکومتي مشرانو ترڅنګ له سیاستوالو، د مدني ټولنو او ښځو له استازو سره هم خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شهزاد محمدی وایي چې دی په ناحقه د نړیوال جام له لوبو څخه ایستل سوی دی. شهزاد محمدی په نړیوال جام کې د ملي ټیم تر لومړیو دو پرله پسې ماتو وروسته د دغه جام له نورو مسابقو څخه وایستل سو. شهزاد محمدی پرون له انګلستان څخه کابل ته ورسید او له رسنیو سره د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبرې وکړې.
تاجایز لری کړی دار یو لوبغاړی یو خوبی شي زو ورلد کپ کما پینزلسم ورلد کپ کې اساسا څه کار وکړو پینزلسم ورلد کپ ختم نو یو میاش پس کپتان بدل شو زو واپس ټیم دراغم زو 2000 فټ شوما الټی میل فټ نه دي یو میاش کې زو فټ شوما ورلد کپ ختم شو دراغم دغه کې بار کما نو الټی می پینزه کال سلور کال انتظار وکړو دل دراغم باندې به بار کما زو 2023 ته به انتظار کوم.
د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې شهزاد محمدی د زنګانه د ټپ له کبله د نړیوال جام له نورو مسابقو څخه ایستل سوی دی. خو شهزاد محمدی وایي چې ده له ډاکټر سره خبرې کړې او د لوب اجازه هم ورکړې وه. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د شهزاد محمدی پر ځای ځوان لوبغاړی اکرام علي خیل ته چانس ورکول سوی دی. په داسل کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي اروپایي هیوادونه دې پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي. ایرانی رسنیو د محمد جواد ظریف هغه خبرې راخیستې چې پرونی ویلي اروپایان په هغه موقف کې نه دي چې د 2015 نه دی کال د اټومي تړون له چوکاټه د باندې مسایلو په اړه پر ایران انتقاد وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسل کې کړې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په تهران کې له چارواکو سره خبرې کوي. دی به له ایراني لوري سره د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو پر لارو چارو هم بحث وکړي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونه تیر کال له دغه اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول وتلي، خو د تړون اروپایي لاسلیک کوونکي فرانسه، برېټانیا او جرمني د دغه تړون د برحاله پاتې کېدو لپاره هڅه کوي. په قزاقستان کې تر پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتایج ښیي چې موقت ولسمشر قاسم جومارت توقایف د پام وړ بریا خپله کړې ده. دی د پخواني مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایف لخوا د ده د ځایناستي په توګه غوره سوی و. د ولسمشرۍ د دغو ټاکنو چې د سلګونو سوله ییز اعتراض کوونکو نیول کېدل هم ورسره مله و، لومړنۍ نظر پوښتنه ښیي چې توقایف شایي په سلو کې تر اویا زیاتې رایې ګټلې وي. په دویم قطار کې بل کاندید پخوانی ژورنالیست امیرجان کوسانوف راغلی چې شایي نږدې 14% رایې ګټلې وي. تمې کیږي د دغو انتخاباتو لومړني رسمي نتایج په 2 ساعتونو کې اعلان سي. تر وخت مخکې دغه انتخابات پرون وسول چې توقایف له شپږو هغو کاندیدانو سره مخامخ و چې خلک یې چندانې نه پیژني. د انتخاباتو پر مهال لاریونونه وسول چې په جریان کې په سلګونو کسان ونیول سول. یوه لاریونوال پرون د ازادي راډیو قزاقي څانګې ته وویل: موږ غواړو قانوني حقونه مو د حکومت لخوا د قزاقستان د اساسي قانون او نور قوانینو له لارې تضمین سي چې د بیان ازادي تجربه کړو. هغه مظاهرې چې د انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال پیل سوې وې پرون د انتخاباتو په ورځ هم روانې وې، خو پولیسو د هغو د پای ته رسولو لپاره چټک اقدام وکړ. مظاهره چانو اعتراض درلود چې دا انتخابات عادلانه نه وو. د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن دوشنبه جنوبي افریقا او ایست انډیز سره په خپلو کې مسابقه کوي. په انګلستان او ویلز کې د دغو روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپله دویمه لوبه له استرالیا د 14 منډو په توپیر وګټله. د لندن په اوبل لوبغالي کې هند د لوبې په 6 ټاس وګټه د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. هندوستان د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره په 500 اوورونو کې استرالیا ته د 353 منډو هدف وټاکئ، خو استرالیا ونتوانې دغه هدف پوره کړي. په 500 اوورونو کې ټول لوبغاړي په داسل کې وسوځېدل چې یوازې 386 منډې کړې وې. د پرونۍ مسابقې غوره لوبغاړی شاکیر داون وټاکل سو چې د هند لپاره یې په 109 توپونو 112 منډې وکړې. هندوستان د 2019 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ مسابقه تیره چهارشنبه له جنوبي افریقا په 6 وکټو ګټلې وه. ملګری ملتونه وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په افغانستان کې په قصدي ډول په وروستیو بریدونو کې ملکیان په نښه کړي دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پرون په دې اړه په یوه اعلامیه کې د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. په بیان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چی اماموتو په حواله راغلي چې پر ملکیانو د بریدونو عاملان د افغانستان د خلکو د استازولۍ له ادعا محرومیږي. سپیب الله ستنګزي په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د ملکانو په وژل کېدو اندېښنه ښیي او د جګړې له ښکېلو خواوې غوښتي چې د ملکانو د خوندیتوب په اړه خپل مکلفیتونه ادا کړي. یوناما پرون یکشنبه په خاصه توګه وسلوال مخالفین تورن کړي چې په روژې میاشت کې په قصدي ډول ملکان هدف ګرځولي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل بیان کې زیاته کړي چې وسلوالو مخالفینو تر ډېره په خپلو بریدونو کې چاودېدونکي توکي کارولي چې یوازې په کابل کې 100 کسانو ته مرګ ژوبله اړولي. د یوناما په بیان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي تادامي چی اماموتو په حواله راغلی چې په ملکیانو باندې بریدونه د هغوی د عاملانو د مشروعیت د لمنځتللو لامل کیږي او هغوی د افغانستان د خلکو د هر ډول استازیتوب له ادعا محروموي. هغه زیاته کړي په ملکیانو باندې بریدونه جنگي جرمونه او د بشریت ضد جنایتونه دي چې د جنگ کیلې خواوی هیڅ نشي توجیه کولای. د ملکیانو د هدف ګرځیدو په اړه د یوناما بیان د ثور پاتلسم په کاونټر پارت نا دولتي امریکایي مؤسسي بریټ په یو جماعت کې د دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان وژنه، د حج او اوقاف وزارت او د اداري اصلاحاتو پر کارکونکو او په کابل کې په شیام محصلینو ورسته حمله د بیلګو په توګه یاد کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سهیل شاهین بیگا ازادي راډیو ته لیکلي چې د داعش ډلې او د خبره د کابل ادارې د شپنیو بریدونو تلفات په دوی پورې اړه نه لري. د ډلې مخکې د یوناما لخوا اکثر راپورونه یو طرفه بللي وو. اخو د ملکیانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله هم د افغانستان د جګړې لښکې لخوا وغواړي چې د ملکیانو سر او مال ته پام وکړي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل پرون ازادي راډیو ته وویل:
په ټولو ښکېلو غاړو باندې زموږ یو ځل بیا جدي غږ دی چې تاسو لطفاً هر ډول هغه عملیات چې هغه ملکي خلکو ته صدمه رسي، ملکي خلک وژني، له هغه څخه ډاډه وکړي. هغه که چاودنې دي، بریدونه دي، شپني عملیات دي، هوایی بمبار دي، هر څه چې دي له هغې څخه ډېر په احتیاط کار واخلي او ملکي خلک ما زوره او ملکي خلک پرېږدي چې آرام ژوند وکړي.
د ملکیانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي 13 میلادي میاشت په افغانستان کې 590 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د وړمې میاشتې د تلفاتو په نسبت 2 برابره زیاتوالی ښیي. افغان ولسمشر اشرف غني د روژې په مناسبت پیغام کې د اوربند وړاندیز کړی و، خو وسلوالو طالبانو رد کړ. سږنی روژه په افغانستان کې تر ټولو پخوانیو هغو خونړۍ یوه وه. له امریکایي چارواکو سره د خبرو په پلان سربیره طالبانو په افغانستان کې خپل جنګ ته زور ورکړی دی.
په راپور کې مو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په حواله واوریدل چې د دولت وسلوالو مخالفانو په روژه کې په خپلو حملو کې په لوی لاس ملکیان په نښه کړي دي. په افغانستان کې له یوې خوا جګړې روانې دي، له بلې خوا د سولې او پخلاینې هڅې هم چټکې سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني ډیالوګ په پیلېدو کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. جمهوری ریاست وایي چې دواړو لوریو په دې اړه تیر ماښام په جمهوری ریاست کې د کتنې پر مهال هیله شولې چې ډیر ژر به د بین الافغاني ډیالوګ لومړی دور پیل سي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی شولی و. په قدر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې د جرمني پر دغه پیشنهاد دوی غور کوي. شغلی خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غني سره پر دې هم خبرې وکړې چې د سولې لپاره نور نړیوال اجماع هم رامنځته سي. زلمی خلیلزاد لیکلي په داسل کې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ دوام لري. دوی موافقه وکړه چې د بین الافغاني خبرو دوام ضروري دی. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ماښام په یو اعلامیه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د حکومتي مشرانو ترڅنګ په افغانستان کې له سیاستوالو د مدني ټولنو او ښځو له استازو سره هم خبرې وکړي. بلخوا د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر وایي چې زلمی خلیلزاد تیر ماښام له حامد کرزي سره هم د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راروانو اقداماتو خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد چې تر اوسه یې شپږ وارې په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي، د افغانستان سیمې او اروپا په اووم سفر وتلی دی. هغه تر دې مخکې په بلجیم، تر هغه وړاندې په جرمني او بیا په پاکستان کې د افغانستان د سولې پر مسأله له چارواکو سره خبرې کړي دي. په پام کې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ولاړ سي. وسله وال طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر سوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د آزادی رادیو خبرونه د آزادی رادیو د ویب سایټ د لارې واوري، چې ادرس یې د آزادی رادیو ډاټ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او آر جی. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د موسیقي پروګرام خبريږي، خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام پیل سي لا وصل وصال څخه اور چې په کابل کې نن ورسپانو کومي مقالې او تبصری خبرې کړې دي.
کابل چا ورسپانو په خپل نننیو غنو کې تر ډیره د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو او د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرم الدین کریم د نیولو په موضوع تمرکز کړی دی. مسیر خپلواکي ورسپانې خپل سر مقاله د داعش پراخیدونکي فعالیتونه او له سولې وروسته د جګړې د دوام ویرې تر عنوان لاندې مقالې ته ځانګړې کړې او پکې لیکلي دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو او د سولې په تړاو یو تحلیل دا ده چې امریکا له طالبانو سره د سولې له لارې غواړي داعش ته د فعالیت زمینه برابره کړي. د مقاله د لیکوال په باور که څه هم له طالبانو سره د سولې د خبرو بهیر تر اوسه ډیر بریالی نه ښکاري، خو دا چې امریکا له طالبانو سره خبرو ته حاضره شوې ډیری کسان د امریکا پر نیت شک کوي او فکر کوي چې امریکا غواړي له طالبانو سره سوله وکړي او جګړه د داعش پر مټ وغځوي. د سرمقاله لیکوال دا هم لیکلی چې اوس طالبان هم د داعش بحث او له دوی سره له سولې وروسته د جګړې د دوام پلان ته متوجه شوي او غواړي چې مخه ونیسي. د مسیر په سرمقاله کې دا هم راغلی چې د داعش د پراخېدو او پر مټې د جګړې د دوام خطر جدي دی او باید سر له اوسه د مخنیوي لپاره ګامونه واخیستل شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د خلکو پر رول ټینګار کړی او لیکلی دی چې سوله له یو فرد پیل، کورنۍ، ملت، هیواد او د نړۍ په کچه د بحث وړ ګرځي. دغه ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې روانه تحمیلي جګړه د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو لخوا پرمخ وړل کیږي چې هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي. د ورځپاڼې په خبره افغان حکومت په دې وروستیو کې له بېلابېلو لارو هڅه کوي چې د خبرو اترو او مذاکراتو له لارې د افغانستان کشلې ته د حل لاره پیدا کړي، خو په دې برخه کې د خلکو رول او همکاري هم مهمه ده. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په خپل دوی مخ کې لومړی دا پښتنه راوړي چې کرم الدین کریم پټ دی او کتختیدلی، او بیا لیکلي چې پولیس د نوموړي د نیولو پسې له یوې میاشتې راهیسې سرګردانه ګرځي. ورسپانې د یو امنیتي سرچینې په حواله لیکلی چې لوی سرنوالی یو میاشت مخکې د فوټبال د پخواني رئیس کرم الدین کریم د نیولو حکم ورکړی، خو پولیس لا هم د هغه په نیولو سه چې آن د ځای په پیژندلو یې نه دي توانېدلي. سرخط لیکي له هغه وروسته چې لوی سرنوالی د کرم الدین کریم د نیولو په تړاو جدي اقدام وکړ او په دې لړ کې د هغه د دوسیې د څېړلو پلاوی اروپا ته لاړ د ځان ورک کړ. ورسپانې د خپلې سرچینې په حواله لیکلی چې ښایي کرم الدین کریم په پنشیر ولایت کې پټ وي، ځکه لوی سرنوالی هغه ممنوع الخروج کړی او بهر ته یې د تګ اجازه نه لرله. د فوټبال نړیواله شورا یا فیفا په یو تازه پریکړه کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر پخواني رئیس کرم الدین کریم د ښځینه لوبغاړو د جنسي زور له کبله د ټول عمر بندیز لګولی او هغه له سپورتي فعالیتونو منع کړی دی. فیفا